درنو دوستانو السلام علیکم، سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. زه اجملند او زمانور همکاران د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې ستاسو هرکلی کوم. دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام 5.15 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله د مهم خبرونو په سر ټکو پیلو. دا پروان چارواکی په دې ولایت کې د خزو په وړاندې د تشدد د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړي. د هلمند په ګرش ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې 10 کسان وژل شوي دي. او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي خپل روس سیال ته یې د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې واشنگټن به د کانګرس لپاره پر روانو منځمهالو انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې ونه زغمي. بشپړ خبرونه واورئ. دا پروان چارواکي په دې ولایت کې د خزو په وړاندې د تشدد د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړي. د پروان ولایت د خزو د چارې رئیس شاه جهان یزدان پرست پرون ازادي رادیو ته ویل په تیرو دریو میاشتو کې دوی د خزو په وړاندې د تشدد له سلو زیاتې پیښې ثبت کړي. میرمن یزدان پرست ونه ویل چې د تشدد پیښې د پخوا په پرتله په سلو کې څو زیات شوي، خو یادونه یې وکړه چې اکثره دا پیښې ډېرې زړه بوږنوونکي دي. قضایایی
که
ثبت شده واقعا اکثرا قضایایی دا وی هغه قضیه چې ثبت شوی اکثره بوګنون کړي. موږ د قتل تقریبا 25 قضیه هم لرلې. لا مجازات څخه د مافیات فرهنګ به سیوادی او ناسم رواجونه هغه عوامل دي چې چارواکي وی په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتې کړي دي. د هلمند ولایت په ګرش ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې 10 کسان مړه شوي. د هلمند د والی ویاند مرزواک ازادي رډیو ته ویل چې پیښه پرون د پنځشنبه په ورځ ماسپخین هغه مهال وشوه چې د ګرش ولسوالۍ په مهاجر بازار سیمه کې یو هاموای له یو تیز رفتار موټر سره ټکر شو. په پای کې 10 کسان مړه شول او یو ټپي دي. خغلې سوا کوي چې وشل شو کسانو کې درې تنه میرمنې، څلور نارینه او درې ماشومان دي. دا اصولي د ولسی حرکت غړي بلخ ولایت د سفر په لاره د بغلان ولایت په خنجان ولسوالۍ کې ډیره دی او ټاکل شوی د نن غرمه د سیمې د اوسیدونکو لخوا د دوی لپاره په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړي. د اصولي دا فعالان پرون خنجان ته ورسېدل او تمه د چینن به هم التپاد شي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست لازادې رډیو سره په خبرو کې خپل راتلونکي پلان روښانه کړ.
په دو ورځو کې مو له سالنګ څخه بیا تر خنجان ولسوالۍ پورې شاوخوا 50 کیلومتره مزل کړی دی. په خنجان ولسوالۍ کې یو نن غرمه د همدې سیمې اوسیدونکو زموږ لپاره یو لوی غونډه لري. په غونډه کې به د سولې او اوربند پر ارزښت وغږیږو.
د اصول د ولسی حرکت غړي نږدې و میاش مخکې له کابل څخه مزار شریف خواته په دې مقصد وخوځیدل چې د هیواد ټولو خلکو ته د سولې پیغام ورسوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي خپل روس سیال ته یې د خبرو پر مهال خبرداری ورکړی چې واشنگټن به د کانګرس لپاره په روانو منځمهالو انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې ونه زغمي. جان بولټن وویل چې له نیکولای پاتروشیپ سره یې په جنوا کې په پرونۍ کتنه کې هغه ته په ډاګه کړه چې د امریکا روانو انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه نشي زغملی. خغلی بولټن زیاته کړه چې دوی د سوریه، افغانستان، اوکراین او ګڼ شمېر نور مسلو په اړه خبرې وکړې. هغه زیاته کړه چې له پاتروشیپ شیپ سره په سوریه کې د ایران د پوځي حضور د له منځه وړلو لپاره د یو لړ اقداماتو په اړه خبرې کړې دي. بولټن او پاتروشیپ شیپ د چې دواړه له خپلې کتنې وروسته خبریالانو ته معلومات ورکول ویل چې دوی به ګډه اعلامیه خپره نه کړي ځکه روسیې د متحده ایالاتو له دې ټینګار سره مخالفت وکړ چې د اعلامیې په متن کې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې عبارت ذکر شي. د برتانی هوایی شرکت یا بریټیش ایرویز ایر فرانس هوایی شرکتونه چې د راتلونکي میلادي میاشتې لپاره به ایران ته خپلې مستقیمې الوتنې وسندي. د برتانیې او فرانسې اړوند دوه هوایی شرکتونه ظاهرا د لږ عاید له وجې ایران ته الوتنې سندوي. بریټیش ایرویز او ایر فرانس دا اعلان په داسې حال کې کوي چې متحده ایالاتو پر ایران بیا بندیزونه لګولي دي او د اقداماتو یې د ایران اقتصاد سخت زیانمن کړی. د ډالرو په وړاندې د ایراني ریال ارزښت په دې وروستیو کې ډېر کم شمه ده. بریټیش ایرویز ویل دي چې تهران ته ورستۍ الوتنه به د سپتمبر میاشتې په 2 او لندن ته بیرته راستنېدل به د سپتمبر په 3 نیټه وي. او ایر فرانس ویل چې تهران ته خپلې الوتنې به د سپتمبر 13 څخه وسندي. د جرمنی وی محکمه حکم کړی دی چې د روسیې او تورن تبه د محاکمې تر وخت ته په توقیف کې پاتې کیږي. یو دیرش کلن تورن محمد علی سی چې په جرمنی کې د یوې تروریستي حملې په پلان جوړولو تورن دی، د محاکمې په درشل کې توقیف ته استول شوی. جرمنی څارنوالانو پرون وویل چې د عدالت د فدرالي محکمې یو قاضي د محمد محاکمه وځنډوله او حکم یې کړ چې نوموړی به په توقیف کې پاتې شي. محمد علی د چهارشنبې په ورځ چې د اګست په 22مه نیټه په برلین کې نیول شوی و. جرمني څارنوالان وایي چې نوموړی تورن دی چې د 2018 د اکتوبر په میاشت کې په زیاته اندازه ټی ای ټی پی ډوله چاودیدونکي مواد په خپل اپارتمان کې ځای کړي وو او غوښتل چې په جرمني کې یو برید وکړي. او اوکراین چارواکي وایي چې لږ تر لږه څلور اوکراینی سرتیري د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلو بیلتون پارلو سره په نښتو کې وژل شوي او وطنونو ټپیان دي. د اوکراین د دفاع وزارت پرون وویل چې له څو میاشتو وروسته دا په یو ځل د اوکراینی سرتیرو تر ټولو زیات تلفات دي. دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیوونه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼ آزادۍ راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د امنیتي ادارو د کمیسیون د مرکزي دفتر او یو شمېر ولایتي دفترونو د خلاصېدو په برخه کې ډاډمن دي. همدارنګه به دا هم واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو نوي وزیر ویلي اسلام آباد او کابل د خپلو ستونزو د هواري او د سولې او ثبات لپاره په څو اړخیز میکانیزم کار کوي. شاه محمود قریشي پرون مازیګر په ملتان کې خبریالانو ته څرګندونې کړي. په اړه به یې جزئیات درسره شریک کړو. دا به هم واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خپل هغه بیان د متن دفاع کړي چې تیر مازیګری د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان تر ټلیفوني خبرو وروسته خپور کړی دی. د دې بیان په اړه په د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت انتقاد کړی و. د امریکا د ملي امنیت سلاکار روسیې ته خبرداری ورکړی چې د امریکا په روانو انتخاباتو کې به یې لاسوهنې ونزغمي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. لویدیځو رسمانو ته به کتنه هم ولرو که وخت و. ځینې نور ریپورټونه هم در اورو. له موږ سره اوسئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د امنیتي ادارو لخوا د کمیسیون د مرکزي دفتر او یو شمېر ولایتي دفترونو د خلاصېدو ډاډ ورکړل شوی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي چارواکو ورته ویلي چې د دوی دفترونه ښایي راتلونکي اونۍ خلاص شي. د ولسي جرګې د کاندیدانو له وروستي لیست څخه د ځینو حذف شوو کاندیدانو پلویانو له شاوخوا دوو اونۍ راهیسې په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر او ځینې ولایتي دفترونه بند کړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي هیله لري چې د دې کمیسیون کارونه به د نوې اونۍ له پیل سره سم پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې امنیتي ادارو دوی ته ډاډ ورکړی چې د کمیسیون د مرکزي او ولایتي دفترونو د خلاصولو په هدف به یو لړ اقدامات عملي کړي. ښاغلی هاشمی په دې اړه نور جزئیات روښانه کړل.
دغه اعتراضات د بندیدل دفاتر په ولایتو کې په مرکز کې د افغانستان خلک نگران کړي دي. ولې امیدواري دي ته چې شروع دي دغه هفته کې چې سبب السبب اوسېږي دا به په ان شاء الله چې دا مشکل به حل کېږي. په حکومت وظیفه ده، د هغې مسؤلیت دی. په شروع دې هفته کې وعده دا ده چې شنبې یکشنبې ته به ان شاء الله دا دفاتر وځي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زیاته کړه چې په مرکز او ځینو ولایتونو کې د دوی د دفترونو بندېدو د کمیسیون په چارو کې ځنډ پیښ کړی دی. د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه د 15 ایستل شویو کسانو له ډلې د ځینو پلویانو له شاوخوا دوو اونیو راهیسې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر او په یو شمېر ولایتونو کې ولایتي دفترونه بند کړي دي. دوی وایي تر څو چې د ایستل شویو کسانو نومونه بیا د کاندیدانو په لیست کې شامل نشي دوی به دا دفترونه خلاصېدو ته پرېنږدي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان وایي چې د هیواد په 8 ولایتونو او له هغې ډلې په بدخشان، کندوز، بامیان، بغلان او ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونه د همدې معترضانو لخوا بند شوي دي. مولوي ترخیل محمدي د هغو 15 کسانو له ډلې دی چې نومونه یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د میزان د 28مې د انتخاباتو له وروستي فهرست څخه ایستلي دي. د نوموړي پلویانو په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرکزي دفتر مخې ته پرلت وهلی او د کمیسیون ور یې بند کړی. خغلی محمدی تیر شپه له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ده او نورو کسانو نمونه له ثبوت پرته د کاندیدانو له فهرست څخه ایستلی. مولوی ترخیل وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخې ته د ده د پلویانو پرلت یو مدني حرکت او د دوی حق دی.
استغفر الله، موږ په زور نه ایتلی، هلته مدني حرکت ده او د ولس غوښتنه دا ده چې د شکایاتو کمیسیون نه د انتخاباتو کمیسیون باید وغواړي د موږ وړاندې څه کوم شکایات سوي دي د هغو ثبوت دې ته وغواړي، موږ یې په کومو دلایلو باندې حذف کړي هغه د ملت ته د مطبوعاتو په وړاندې ښکاره کړي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د زمری یا اسد په 19 نیټه د 15 کسانو نمونه د ولسی جرګې د کاندیدانو له لست څخه ویستل او وروستای لست یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاره. د شکایتونو کمیسیون وایي چې دا پریکړه یې په خپلواک ډول او له قوانینو سره سمه کړې ده. په پام کې ده چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات سکل د تلې یا میزان د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې ده.
دوستانو، زموږ غږ ازادي راډیو ناوړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي اسلام آباد او کابل د خپل ستونزو د هواري او د سولې او ثبات لپاره پر څو اړخیز میکانیزم کار کوي. شاه محمود قریشی پرون مازیګر په ملتان کې خبري اعلان ته ویل د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره هم په اسلام آباد کې پر سیمهیز امنیت غږیږي. رسنۍ وایي ټاکل شوی چې پامپیو د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې د هند تر سفر مخکې پاکستان ته هم ورشي. پامیر ساحل په اړه رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل د تحریک انصاف نوی حکومت له کابل او واشنگتن دواړو سره اړیکې سموي او ورسره د سیمې پر امنیت او ثبات کار کوي چې پکې دای د پرمختګ هیله لري. د ویل افغان ولس او پاکستانیانو ډیر مشکلات ګالل دي، خو وس اسلام آباد او کابل د ستونزو د هواري پر جامع میکانیزم سلا شوی.
پاکستان او افغانستان نے مل بیٹھ کر
دوی پاکستان او افغانستان دواړه سره کیناستل پر خپلو چیلنجونو یو غور وکړ او د هغو د حل یو لار او میکانیزم یې موندلی چې 15 اړخونه او برخې لري. موږ به هڅه کوو چې د یو بل درناوي ته په پام هغه 15 لارې عملی کړو او پرمختګ وکړو. شاه محمود قریشی ویل د کابل په څیر له واشنگتن سره هم د اړیکو د ښه کولو هڅې کوي. د اگست پر 19 یو شمیر رسنیو خبر ورکړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې هند ته ترتګ مخکې د 2 ساعتونو لپاره اسلام آباد ته ورځي. دا به د پاکستان تحریک انصاف د نوي حکومت له چارواکو سره د نوموړي لومړی ملاقات وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې له خپل امریکایي سیال سره به په خبرو کې د سیمې د سولې او امنیت مسالو د هواري لارې ولټوي. دوی موږ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نظر اورو او وربند ځان پوهو. پر دې به خبر شم چې امریکا له موږ څه تمه لري او که خدای کول له خپل توقعاتو به هم خبرو. موږ به یو ځای سره پر مخ ځو او یو ځای به د سیمې د سولې او امنیت مخې ته پر چیلنجونو برلاسه کیږو.
امن او استقام کې حصول می ان پر غلبہ حاصل کرنا ہے.
قریشی دا سرګندونی تر هغه یو ورځ ورسته کړی دی چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو امریکایي مشر جنرال جان نیکلسن تور پورې کړ چې افغان طالبان په پاکستان کې آزاد ګرځي او هلته پروختونونو کې درملنه کیږي. د اگست پر 9 غنو وسلوالو پر غزنی خار برید وکړ چې ورسره سم یې له افغان ملي امنیتی ځواکونو سره نښته پیل شو چې د اگست تر 14 روانه و. هغه مهال افغان چارواکو تور پورې کړو چې د وسلوالو لسګونه مړی پاکستان ته وړل شوی او د هغه هیواد پروختونونو کې د یو شمیر جوبلو درملنه کیږي. طالبانو د دې ادعاو په خبرګون کې څه ندی ویلي. هلته افغان ولسمشر اشرف غنی هم د غزنی د سفر پر وخت په وینا کې د پاکستان له نوي وزیر اعظم عمران خان او د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوت څخه سپیناوی غوښته او ورباندې غږ کړو چې د سیمې د سولې او ثبات پر هغه میکانیزم کار وکړي چې دواړه هیوادونه ورباندې روان کال سلا شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل د اگست پر 14 په ونیزه خبری غونډه کې د افغان چارواکو ادعاوې ناسمې بللې او ویلي ول چې د غزنی د برید او د وسلوالو د مړو او ژوبلو وروړلو په اړه هیڅ شواهد نشته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جولای پر 26 تر انتخاباتي بریا وروسته په وینا کې ویلي ول چې له افغانستان سره تعلقات سموي او هلته د سولې لپاره هڅه کوي.
دوستانو، اوس برای شو دې ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو په اړه چې وایي د مسکو په غونډه کې برخه اخلي مقاله لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي د طالبانو یو ویاند په کابل کې د دې ورځپاڼې دفتر ته پیغام لیږلی او ویلي چې په قطر کې به د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر د مسکو په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري په غاړه ولري. روسیې ویلي ځینې هیوادونه او طالبان یې وربللي څو د افغانستان په سولې او ثبات خبرې وکړي. نیویارک ټایمز لیکي معلومه نه ده چې د مسکو غونډه به د ښکېلو خواوو له حضور پرته څنګه ترسره شي. افغان حکومت او امریکا د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي، خو نیویارک ټایمز لیکي د روسیې دا نوښت د افغان او امریکایي چارواکو ډیپلوماسي د ګډوډۍ له ګواښ سره مخ کوي. د ورځپاڼې په لیکنه افغان او امریکایي چارواکو له میاشتو میاشتو راهیسې هڅه کړې چې طالبان د سولې خبرو ته راوبولي، خو نیویارک ټایمز دا هم لیکي چې روسیه او طالبان هم په ښکاره توګه سره متحد نه دي او پر یو بل د عدم اعتماد ډېر دلایل لري. ستارز اند سترایپس ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د خبرو په اړه مقاله لیکلې ده. نیکلسن ژر خپل دنده پای ته رسوي او پر ځای بل قمندان کار پیلوي. جان نیکلسن پرون ویلي د امریکا ستراتیژي افغانستان او جنوبي اسیا ته ښه نتیجه ورکوي. امریکا تیر کال د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړې وه. ستارز اند سترایپ لیکي که څه هم د افغان ولسمشر لخوا طالبانو ته د دویم اوربند لپاره وړاندیز ونه منل شو، خو نیکلسن په دې باور دی چې دا وړاندیز سیاسی ډایالوګ له پایل سره مرسته کوي. ورسپانی لیکلی جنرال نیکلسن په خپل خبرو کې ومنل چې پاکستان لا هم افغان وسلوالو په خاصه توګه حقانی شبکې ته پناه ورکوي. د امریکایي جنرال دا هم ویلي چې په افغانستان کې د دوی حضور د 2020 کال د سپتمبر د بریدونو په څیر د ورته پیښو او بریدونو مخه نیسي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ او تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته غوږی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خپل هغه بیان د متن دفاع کړی چې تیر مازیګری د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان تر ټلیفوني خبرو وروسته خپور کړی و. دا دی وزارت ویان دی هیدر ناورد د خبره پرون ماخم ترغی ورسته وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر ټوئیټر ولیکل چې له وزیر اعظم عمران خان سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د پاکستان پر خاوره د ترهګرو د فعالیت هیڅ ذکر نه و شوی، خو امریکایي بیان وایي چې پامپیو عمران خان ته د ترهګرو پر ضد د پریکند اقدام کولو ویل. پامیر سایل تفصیل راکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پر هغه بیان ولاړ دی چې پرون یې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان تر ټلیفوني خبرو وروسته خبر کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل پرون ماخام پر ټوئیټر په یو بیان کې تور پورې کړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې تیروتنه شوې نو ځکه ورسره موافق نه دی. فیصل لیکلی د وزیر اعظم عمران خان او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې د پاکستان پر خاوره د ترهګرو د فعالیت هیڅ ذکر نه شوی. تر دې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی هیدر ناورد په واشنگتن کې د خبریالانو د پوښتنې ځواب ورکړ. دا وایي موږ د خپل بیان پر متن ولاړ یو. ضروری نه ده چې زه یې دلته ټکی په ټکی ولولم. پاکستان زموږ مهم ملګری هیواد دی. د بهرنیو چارو وزیر له پاکستانی وزیر اعظم سره په ټلیفون په ښه فضا کې خبرې وکړې او موږ د هغه هیواد له ملکی حکومت سره په راتلونکي کې ښه تعلق ته سترګې په لار یو. ډاکټر فیصل پر ټوئیټر په بیان کې د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت غږ کړی دی چې سمدستي د خپل بیان درست کړي، خو هیدر ناورد د خبریالانو د مسلسلو پوښتنو په ځواب کې د وزارت د بیان دفاع وکړه او هیله یې وښوده چې د پاکستان له نوي حکومت سره به ښه اړیکې ولري. تر دې مخکې د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو د مایک پامپیو او عمران خان تر ټلیفوني خبرو وروسته جلا جلا بیانونه خپاره کړي ول. په بیانونو کې راغلي ول چې پامپیو د عمران خان د حکومت د بریا هیله وښوده او دواړه د دوه اړخیزه اړیکو پر پیاوړي کولو سلا شول. په دې بیانونو کې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ ذکر هم شوی دی. د امریکا په بیان کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په پاکستان کې د فعالو ترهګرو پر ضد د پریکنده اقدام ارزښت په ډاګه کړ، خو دا جمله د پاکستان په بیان کې نه ده راغلې. د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ تعلقات د روان کال له پیل راهیسې ساړه دي. د جنوري پر لومړۍ نیټه امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټوئیټر په بیان کې پر پاکستان تور پورې کړی و چې له امریکایي بلیونونه ډالر اخیستي دي، خو د ترهګرۍ پر ضد یې په جګړه کې دوه مخي کړي. پاکستان د نوموړي دا تور رد کړی و او ویلي ول چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو متخصص پر ایران د امریکا پر بندیزونو انتقاد کړی. امریکا پر ایران روس لاغ بندیزونه ولګول چې لدی هیواد سره د 2015 کال اټومي موافقه ووت. ملګرو ملتونو وایي د دې اقتصادي بندیزونو لقبل په ایران کې ملیونونه خلک له بېوزلۍ سره مخ دي. ملالی بشیر پر ریپورت لري.
د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ادریس جزائری د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر تهران د امریکا بندیزونه د ایران خلک له بېوزلۍ سره مخامخ کوي. دا وروسته له هغه چې روانه میاشت امریکا پر تهران بیرته له سره بندیزونه عملي کول پیل کړل. پر ایران اقتصادي بندیزونه په 2015 کال کې د تهران او نړۍ له اټومي موافقې وروسته لیرې شول. امریکا هغه مهال د روان کال په مې میاشت کې له دې موافقې ووته چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه اعلان وکړ. د بندیزونو بل پړاو په نومبر میاشت کې عملي کېږي چې د ایران د تیلو صادرات په نقشه کوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ادریس جزائری په خپل بیان کې ویلي چې د امریکا بندیزونه غیر عادلانه او خطرناک دي چې د ایران اقتصاد او پیسې له منځه وړای سي او په نتیجه کې به ملیونونه خلک بېوزله سي. د ملګرو ملتونو متخصص له امریکا غوښتي چې خپل ژمنه پوره کړي او کرهنیزو توکو، خوړو او روغتیايي وسایلو ته اجازه ورکړي چې ایران ته یوړل سي، او په دې برخه کې د کره اقدامات وکړي چې بانکونه، مالی ادارې او شرکتونه په چټکۍ سره او آزاده توګه راکړه ورکړه وکړي. ترامپ په دوامداره توګه پر تهران د فشار زیاتولو هڅې کوي چې د ایران د اټومي وسلو له پروګرامه لاس واخلي. ایران دا تورونه رد کړي چې ګواکې غواړي اټومي وسلې جوړې کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د چهارشنبه په ورځ وویل چې امریکا د ایران حکومت بدلول نه غواړي، بلکې غواړي د ایران چارواکي خپل چلند بدل کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار روسیې ته خبرداري ورکړې چې په امریکا کې پر روانو انتخاباتو کې بل اسوهنی ونزغمي. جان بولټن له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشيف سره تر کتنې وروسته خبري اعلانو ته په دې اړه څرګندونه وکړي او زیاته کړه چې دوی د ځینو نورو نړیوالو مسایلو په اړه مغږیدل. احمد تکل او د دې موضوع نور تفصیل.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د پنځمه په ورځ خپل روسي سیال نیکولای پاتروشيف ته په جنیو کې د خبرو پر مهال خبرداري ورکړ چې واشنگټن به د کانګرس لپاره پر روانو منځمهالو انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنه ونزغمي. بولټن وویل چې له پاتروشيف سره په کتنه کې د سوریې، افغانستان، اوکراین او ګڼ شمیر نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي، خو دا یې هم ورته په ډاګه کړ چې د امریکا پر روانو انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه به ونزغمي. ما ورته په ډاګه کړ چې موږ به د 2013 کال په انتخاباتو کې د دوی لاسوهنه ونزغمو او چمتو یو چې د لاسوهنو د مخنیوي په برخه کې ضروری ګامونه واخلو. ښاغلی بولټن زیاته کړ چې په دې کتنه کې د په سوریه کې د ایران د پوځي حضور د لمنځوړو لپاره د یو لړ اقداماتو په اړه هم خبرې وکړي. بولټن او پاتروشيف دواړو له خپلې کتنې وروسته خبري اعلانو ته معلومات ورکړل. دا د متحدو ایالاتو او روسیې د ولسمشرانو د تیرې میاشتې له سرمشریزې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړنۍ دوه اړخیزه غونډه وه. خو له غونډې وروسته دواړو وویل چې دوی به ګډه اعلامیه خپره نه کړي، ځکه روسیې د متحدو ایالاتو له دې ټینګار سره مخالفت وکړ چې د اعلامیې په متن کې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو عبارت ذکر شي. د امریکا استخباراتي ادارو له خپلو څېړنو وروسته ویلي دي چې روسي فعالانو په 2018 کال کې د انتخاباتي کمپاین د حق کولو او پر ټولنیزو شبکو د ناسمو معلوماتو د خبرولو په وسیله حمله کړې وه او غوښتل یې د انتخاباتو نتیجه د ټرمپ په ګټه منحرفه کړي. خو دا ویره هم شته چې په نومبر میاشت کې د کانګرس لپاره په منځمهالو انتخاباتو کې بیا د لاسوهنې هڅه وکړي. مسکو دا تورونه رد کړي، خو واشنگټن په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په ځواب کې پر مسکو یو لړ بندیزونه لګولي او یو شمیر روسی ډیپلوماټان یې استلی دي. په انتخاباتو کې د لاسوهنو پر اداو سربیره هم له سړې جګړې پر وروسته موده کې د مسکو او واشنگټن ترمنځ اړیکې د کریمیا د ټاپو وزمې د اشغال او همدارس د اوکراین په ختیځ او سوریه کې د مسکو د ونډې په ګډون د ځینو نورو مسایلو پر سر تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلې دي. روسیا د دې ترنګلو اړیکو مسؤلیت د واشنگټن غاړې ته اچوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې له مسکو سره په اړیکو کې د واشنگټن ورانونکو تګلارې د دې ترنګلو اړیکو علت دی.
دوستانو زموږ غږ آزادې راډیو ناوري تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته غوږی. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 اورېدلی شئ. اوس هم پام وکړئ ور بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د پروان ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د خزو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتې شوې. د پروان ولایت د خزو د چارو رئیس شاه جهان یزان پرست پرون ازادي راډیو ته ویل په تیرو درې میاشتو کې دوی د خزو په وړاندې د تشدد لسلو زیاتې پیښې ثبت کړې دي چې 15 د قتل پیښې دي. د هلمند ولایت په ګرش ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې 10 مړه شوي دي. د سولې د ولسی حرکت غړي بلخ ولایت ته د سفر په لاره د بغلان ولایت په خنجان ولسوالۍ کې دیره دي او ټاکل شوې چې نن غرمه د سیمې د اوسیدونکو لخوا د دوی لپاره په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي خپل روسیال ته د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې واشنگټن به د کانګرس لپاره په راروانو منځمهالو انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې ونه زغمي. جان بولټن ویل چې له نیکولای پاتروشیف سره په جنیوا کې په پرونۍ کتنه کې هغه ته په ډاګه کړه چې په راروانو انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه د زغم نه ده. بریټیش ایئر وایز او ایئر فرانس هوایی شرکتونه وایي چې د راتلونکي میلادي میاشتې لپاره به ایران ته خپلې مستقیمې الوتنې وسنډي. د جرمنی وی محکمې حکم کړی چې د روسیې یو تورن ته به د محاکمې تر وخته په توقیف کې پاتې کیږي. یو 10 تورن محمد علی سی چې په جرمنی کې د یوې تروریستي حملې په پلان جوړولو تورن دی د محاکمې په درشل کې توقیف ته استول شوی دی. او اوکراینی چارواکي وایي لږ تر لږه 4 اوکراینی سرتیري د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلو بیلتون پالو سره په نښتو کې وژل شوي او 9 ټپیان دي. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 7.5 په صافه او واضحه توګه خپرېږي. همدارنګه که انټرنیټ لرې بیا نو چې هر چیرې نه یوازې چې زموږ خبرونې زموږ د ویبپاڼې له لارې په مستقیمه توګه اوریدلی شي، بلکې زموږ په ویبپاڼه کې زموږ رپورټونه، مطالب، خبرونه، 19 پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتل.